أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة النساء شلم آياتي. فده آيات كريمة أو دا وفسي آيات كريمة كي الله جل جلاله ده غتير أحكام فتعكيب أو ده شدد حقوق فتعكيب يو خبر داهم كي شكا يو كاس يو نوي نكاك والو غاري غاري چي يو شد طلاق كي أو ده بل شد سر نكاو كي نو دا کس حق نه لري چې د هغه زړې شګه څخه هغه ولور او مهر واخلي کوم چې دوله وکړي. فارو تر اسلام مخکې دا سعادت ترلودې چې کله به یوه ښځه راواده کړه، نو د هغه ښځې سره چې به څه وخت په تېر کې یو کال دوه درې پنځه، نو بیا به یې داسې ظلم ورسره کاوه چې هغه د ښځو حقوق به یې نه هم نه پر ځای کول او طلاق به یې هم نه ورکاوه. ظلم به بیا داسې وکړه پر دې ښځه باندې به یې تهمت ولګاوئ، تور به یې ولګاوئ، یو عیب به یې پر کښېښوئ، یا به یې د زنا نسبت ورته وکړي. یکې تنها کښېنولې وه، نه به یې جامه او نفقه ورکول او نه به یې طلاق ورکاوه. د ده اصلي مقصد دا و چې دا ښځه تنګه سي او ما ته بېرته هغه مهر او ولور راکړي او زه یې طلاق کړم. یا به ځینې خلک داسې وه چې و خپلې ښځې ته به تاغس په بخښه باندې څه مال ولور کړي وو، نو بیا به یې زورول د دې دپاره چې هغه ولور بېرته ځینې واخلي، او یا هغه تحفه چې ده وربخښلې ده هغه بېرته ځینې واخلي او دې ښځې ته طلاق ورکړي. الله جل جلاله په مخکې آیاتونو کې هم د دې څه نور ظلمونه وه هغه یې رد کړل، او په دغه دوو آیاتونو کې دغه خبره ردی، ځکه الله جل جلاله فرمایي: وَإِنْ إِنْسَانَانُ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَإِنْ أَرَدْتُمْ كَثِيرَ تَاسُ إِرَادَةَ وَكَرَ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ فَبَدَلَكِ دَيْوِ شِدِ مَكَانَ زَوْجٍ فَرْزَايَ دَبْلِ شِدِ يَوَنَوَ شَدَمُ فَنِكَا أَخِسْتَلْ غَشْتَلْ فَرْزَايَ دَهَغَ زَرِي شِدِ وَإِنْ أَرَدْتُمْ كَثِيرَ تَاسُ إِرَادَةَ وَكَرَ استبدال زوج بدل اخستل دیوی شدی مکان زوج پر زاید بلی شدی و آتیتم او تاسو ورکڑی و دی شدو تا احداهن یوید دی شدو تا قنطارا دیر مال فلا تأخذو پس تاسو ما اخلی منه دا دغ مال سخ شیئا هیت شیئ مدن اخلی زکر یا با تاسو فولور کی ورکڑی وی او یا با متحبا ورکڑی وی کمو ولوار ورکړی وي هم یې بېرته مزینې اخلي، او کوم په تحفه کې ورکړی وي هم یې بېرته مزینې اخلي. او هغه کسان چې پر ښځو باندې به یې بهتان وایه، د زنا نسبت به یې ورته کاوه، د هغو په اړه الله فرمایي: اتأخذونه، آیا تاسو اخلي دغه مال بهتانا، په بهتان سره، و اسما مبینا، په ښکاره ګناه سره ظلم کوي، بهتان پر ښځو باندې وایست، دغه مالونه ځینې اخلي، دا مه کوي، دا جایز نه دی. همدا وجه ده کله چې یو سړی خپلې ښځې ته طلاق ولور کړي، نو په دغه طلاق ورکولو کې زموږ د فقه شریف قانون داسې دی چې طلاق ورکول و ښځې ته دا جایز کار دی، مګر هغه اقبح د مباحاتو دی، هغه بد مباح دی، تر کومه وسه پورې چې د یو انسان مصلحت وي، گزاره وي، خاوند یې و ښځې ته طلاق نه ونه ورکوي. په دې کې مصلحت نشته په طلاق کې، او بلکې که چیرې خاوند او ښځه حرام او اوسا ژوند وکړي، په دې کې د دنیا او د آخرت مصلحت او ګټې، او که چیرې یو خاوند
وشدت طلاق ورکاوه هغه شده ناشزا و پر خپل سر باندې بازار ته وتل یا نور شریع عیبونه پکښی وه او خاوند ته یې بله لاره بېله طلاق نه وه پاته. نو بیا چې خاوند طلاق وله ورکوي نو د ولور حق نه باندې لري چې ما تا ته ولور در کړی و هغه بېرته راکړه. او په ځینو ځایو کې داسې رواج وي چې خاوند یا دا د خاوند کریبان و هغه ښځې ته په جوړو کې ځینې کالي ورکړي وي یا ځینې زر ورکړي وي دغه هم بېرته نشي ځینې اخیستلی، ځکه دا د دوی لخوا یوه هیبه او تحفه وه چې و هغې ښځې ته یې وله ورکړې وه. او که چیرې داسې وه چې کله یوې ښځې ته ټاکلی ولور ایښودل شوی و او هغه د کور سامان د دغه زوم پر پلرګنۍ او پر زوم باندې وه چې تاسو د کور سامان وکړئ، نو بیا چې هغو د کور سامان جوړ کړی وي، کالي وي، بسترې وي، څه شیان وي، نو دغه شیان چې دوی جوړ کړي دي دا دوه حالته لري. یو حالت یې دا دی چې د دا ښځې خسرګنۍ دغه شیان و دې ښځې ته وربخښلي وي چې دا ستا کور دی، ستا بسترې دي، ستا کالي دي، په تا اړه لري. او یو صورت دا دی چې دغه کالي چې دغه زوم کړي وي یا دا کور بچي و بالښتانو کور سامان یې کړي د ځان لپاره یې کړي، نو بیا که یې ښځې ته طلاق وله ورکړي دغه شیان د ښځې حق نه دي، دا د دې خاوند حق یې دي. او که چیرې وربخښلي وه نو بیا د هغې ښځې حق. حاصل و خلاصه ده چې په دغسې صورت کې چې کوم شیان د ښځې شخصي دي لکه کالي و زر و زیور چې ورکول شوي وي هغه که طلاق رامنځته شي ښځه یې د ځانه سره وړي او هغه نور شیان نه وړي، خو هغه شیان په هر صورت وړي چې هغه ښځې د خپل پلار د کوره را وړي هغه وړلی شي، ځکه هغه د دې په مهر ولور شوي دي او چې د ځانه سره وړي. او که چیرې تر واده وروسته خاوند و ښځې ته زر و زیور ور پیدا کړي وي نو هغه که دې ته وربخښلي وه بیا به یې نه ځینې اخلي، او که وربخښلي نه وه ورته ویلي وه چې دغه زر ما رانیولي دي ته یې استعمالوه، خو که زما ضرورت شي زه بېرته غواړم، که طلاق رامنځته شو بیا دغه زر خاوند ځینې اخیستلی شي. او دې ته ورته څه جزئي مسایل نورې هم پکښې دي. په هر صورت باندې څوک په دې خاطر باندې ظلم نه کوي پر چا باندې چې ښځې ته طلاق وله ورکړي او بیا چې کوم شیان ورکړي زر و زیور و کالي و شیان ورکړي وي هغه بېرته ځینې اخلي، دا جایز نه دي. الله عز وجل فرمایي فلا تأخذوا منه شيئا، هیڅ شی مه ځینې اخلي، ورپرېږدي دا د هغې ښځې حق دي. او کوم شیان چې یقیني د خاوند وي هغه ځینې راګرځولی شي. بیا الله جل جلاله دا خبرې د ښه تاکید دپاره فرمایي وکيف څنګه تأخذون تاسو اخلي هو دا مال و حال دا دی قد پتا کی سر افضا رسیدلی دی بعد کوم باز استاسو الى بعض نو بازوتا اگر سجی وقت خپل خاون ته ځان ته کړی دی د دې لپاره چې خاون اگر خپل اشباع د نفسي او شهوانی قوتونو تر سره کی تاغو اشباع وکي، نو الله وايي ځین استاسو وزینو تر رسیدلی دی او تاسو به تمام ځین اخلي دا جائز نه دی. واخذنا او اخذت رجل شذ منكم استاسخا ميثاقا وعدا غليظا تنگ وعدا كما وعدا تاسو با دي تولوار وكوي او دي بستاو سر نکاك تا پر داغ خبر باني تنگار سو چه شذ حق برپای وسطل سو يو جزي اي داغا وچ پا داغا دو آياتو كي بيان سو او پا مخي آياتو كي هم دا كفار و زن ظلمون چه پر شذ اي كول اغا بيان سو پا مخي آياتو كي شرع احكام هم وسر بيان سو تر دې ځایه پورې دا خبره خلاص شوه. او دا پاتې آیاتو کې د څلورمې سپارې وروستي آیاتونه دي، وروستي دوه آیاتونه دي. په دې دوه آیاتو کې بیا الله جل جلاله هغه محرمې ښځې بیانوي چې نکاح کول ورسره حرام وي. نکاح کول ورسره حرام وي هغه ښځې الله بیانوي، ځکه تر اسلام مخکې ځینې رواجونه په کفارو کې وه چې د هغو منع الله په دې آیاتو کې بیان کړی دی. یو رواج پکښې دا و چې یو سړی به ناولاده سړی الک په زوی والي باندې ونیوي زوی به یې کوي، نو د هغه الک ښځه بیا ده په نکاح نه اخیستل، دې ته تبني وایي. په زوی والي باندې یو څوک وویل دا زما مشور، او حال دا چې دا بې ځایه خبره وه. پردی الک چې دی شل واره په زوی والي باندې ونیسي الله د ده زوی نه دی جوړ کړی، هغه پردی الک دی. د هغه الک د ښځې سره نکاح کول جایز دی، د ده مزور نه ده که هغه هلک هغه خپله ښځه طلاق کړل یا هلک مړ شو بیا کولی شي چې دا سړی نکاح ورسره وکړي. او یو کوچنی هلک چې د پردۍ ښځې سره لوی شي چې شیدې د دې شیدې نه یې راودلې چې دا شیدې هر څومره کفالت ته چې هغه کړی وي او کله چې هلک ځوان سي ستر واجب دي دغه ښځې و د هلک تر مابین ستر لازمي دي چې شل واره دې شیدې دغه پردی هلک په زوی والي باندې نیولې د چې زوی نه ګرځي خو الله د چې زوی نه دی کړی نو یو غلط رواج پکښې دا و چې یو څوک به یې په زوی ونیوي هغه به د ده سره په کور کې ورسره و لکه خپل زوی داسې به یې وګرځاوه بیا به یې دا بلل چې د دغه هلک د ښځې سره نکاح کول نه دي جایز کړي هلک طلاقه کړي هلک وفات سي او بل رواج یې دا و چې د میرې سره نکاح کول دوی جایز بلل د پلار برکوحا چې د دوی میرې کېږي د دې سره نکاح جایز بلل او دې ته ورته نور غلط رواجونه هم پټ شوي وو نو الله جل جلاله دغه آیاتونه نازل کړل په دغه آیاتو کې الله جل جلاله د هغه قریبانو یادونه وکړه چې د هغو سره نکاح کول حرام وي نو محرمات الله پکښې شي او په دا آیاتو کې چې محرمات وښولې کومې ښځې چې محرمات وي د هغو ښځو سره خو نکاح چې جایز نه شول نو ستر هم نشته او د کومې ښځې سره چې نکاح جایز وي یا اوس دستي یا کال یا میاشت یا لس کاله بعد د هغې ښځې ستر کول لازم دي نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ولا تنكحوا تاسو په نکاح ما اخلي ما هغه ښځې نه که حج په نکاح اخیستي اباؤکم پلرو ستاسو من النساء د ښځو څخه اوله یې دا خبره یاده کړل چې ستاسو پلرونو د کومو ښځو سره نکاح وکړه د هغې ښځې سره بیا ستا نکاح کول جایز نه دي تر داسې اندازې پورې شرعي حکم داسې دی که یو سړي د یوې ښځې سره نکاح وکړل محض نکاح وکړل دستي یې بیرته طلاق کړل زوی بیا هغه ښځه په نکاح نه شي اخیستلی نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ولا تنکحوا تاسو په نکاح مه اخلئ ما هغه مرکوحه نه کهه چې نکاح کړی وي اباؤکم پلرونو ستاسو من النساء د ښځو څخه الا خو بیا پروا نه کوي ما هغه خط سلفه چې پخوا تېر شوي دي صحابه و کې ځینې کسان وه په نوو مسلمانانو کې ځینې کسان وه چې دوی یا د دوی دوستانو داسې کارونه به یې کړي وه الله عز وجل دستې په دې آیات کریمه کې دوی ته ډاډ ورکړي چې تېر پروا نه کوي تېر الله تاسو ته معاف کړي دي آینده داسې مه کوئ اسلام د دین د راتګ وروسته بیا داسې مه کوئ ان بېشکه هو دا کار چې دی کان دی فاحشة ناخوښه دی ومقطع او ډېر بدترین چې د انسان طبیعت کرکه ځینې کوي فاحش ډېر ناکاره ومقطع ناخوښه مبغوظ شی بد شی د سړي طبیعت کرکه ځینې کوي داسې یو کار دی د پلار د منظور ملکوحي سره نکاح کول دا فاحش کار دی ډېر ناکاره دی مقطع ډېر ناخوښه دی وساء سبیلا او ډېره بده لاره ده هیڅ صورت نکاح نه ده وسه جایز او همدا ډول الله جل جلاله نور محرمات هم بیانوي حرمت حرام کړل سوي دي علیکم پر تاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو ستاسو میندې د هغوی سره ستاسو نکاح د ابد دپاره حرام ده وبناتکم لونې ستاسو واخواتکم خویندې ستاسو وعماتكم امگان استاسو د پلار خويند وخالاتكم خالگان استاسو یعنی د مور خويند وبنات الاخ او دورور لونی وريري گاني وبنات الاخت او لونی د خور خورزي گاني وامهاتكم او هغه من د استاسو اللاتي هغه من دي ارضعنكم چې شیدی تاسو ته درکړي دي واخواتكم او ستاسو هغه خويندې چې ستاسو خويندې دي من الرضاع د رضاعت څخه رضعي خويندې مو دي او امهات نسائكم او من دي ستاسو د ښځو یعنی خواشانې وربائبكم هغه بچندرانې اللاتي هغه بچندرانې په حجوركم چې په بغلو کې ستاسو وي من النسائكم د ښځو څخه ستاسو یعنی تاسو کونډیانې ښځې په نکاح اخیستې وي دا او کونډیانو ښځو لوڼې وي د بل میړه څخه دغه ته بچندرانې ویل کېږي په پېښوري اصطلاح دې ته پرکچانې وایي د دغه بچندرانو سره نکاح ستاسو حرام ده چې د مور سره تا نکاح کړې وي د لور سره ستا نکاح حرام ده په دې شرط سره اللاتي هغه شذې دخلتم چې تاسو یو ځایوالی کړی به نه په دې شذو سره فإن لم تكونوا پس که تاسو نه واست دخلتم تاسو یو ځایوالی نه و کړی به نه د شذو سره فلا جناح گناه نست علیکم پر تاسو و دا غرنگ حرامی دی پر تاسو باندی حلائل ابنائکم من کوحی ستاسو دا زامنو یعنی مجند ستاسو ستاسو دا مجند سر ستاسو نکا حرام دا الذین هغ زامنان من اصلابکم چی دم لاغانو سخ ستاسو دی او کچیر ستاسو دم لاغانو سخ نوا لکاغا دا کپارو پر رواج کی چی اصوک پر پزوی وینیوی نو دا آغا زوی دا نیولی دی نوالا دا علک دی دا کزوی والی نیولی دی دا علک دا شد سر دی نکا حرام بنل کبا آغا علک تا لکا کردی وی ابو بات سوی وی اللہ رد کی وی الَّذین من اصلابکم آغا زامنان جستاسو دا شاگانو سخدی یا جستاسو سکنی زامن دی و دا غرنگ حرام دی ان دا تجمع و چتاسو یو زیوالی کوی بین الاختین فمنز کی دا دو خویندو ور اللہ فرمائی وان تجمع بین الاختین تس اللہ ندی فرمائی دی چی دا غرنگ پر تاسو بین حرام دا اخوات و نسائکم ستاسو دا شدو خویندی تس ندی ویلی زکا دا شد خور چی دا سری خوشن کیجی دا پر سری بانی دا عبد دا پار ندا حرام بلکی کچیری او سری خپل شد طلاق کی او یا شد وفات سی دا خوشن سر نکاح کولی سی نو پا دی وچه باندی خوشن دا دا محرماتو سخه نده او دا خوشن سر ستر کول فرض دی واجب دی لازم دی او که توک واجب نبولی فرض نبولی پر ایمان دی وویریش پیر خلق دی زا پا تکراری دول داو توائمه چی دا خوشن سر ستر کول لازم دی دا خوشن سر ستر کول دا سی کدر لازم دی لکه سره چی پا کسا کی دی و قدی شد سخه ستر کی او بل خبر داد از مرد نارینه و دا عدد تی یا از مرد پر طولنه که دا رواج دی چه شدی بل نارینه و سستر کی نارینه به هم دا شد سستر کی دانه مانا چه وشده مخنه کی پت نو توا چه دا قولی دیب مخنه دی پت کردی تا مخنه نیواره و تا لارزنی چپه کن تا بلی خواته رو بر تا سطر زنی وکن که خوشن استاز سطر نکی تا سطر زنی وکن نارینه توا هم نارینه دی سطر زنی وکن نو زنی کسان داسه دی چه آغا دا کار گرانو تا معلومیشه دا دا نفس او دا شیطان بیره غط وقت منجه دا چه و کار گرانو تا معلومیشه نو باره لاری و بحانی و تجوری بحانی دا دیه وای چه یا پشن ستر نسته تا نو خبره دا تا غبا دا خبره دا یو سرلی دعوایی وای زف لانکه کار کوم گناه دا زدا گناه کوم گناه گولم گناه دا نو دا سرلی تیوازی دا گناه سزاو کور کیش او یو سرلی گناه کی وای گناه نده دا کفر دی وچ کلا چا که حرام شی حلال و بانی دا شرط ایمان دی دا سړی کافر دی دا مومن ندی که شل کال عبادت کری که پنځوس کال عبادت کری دی اگه عبادت یو ټول ولاړی نیک عمل یو ولاړی بد عملونه پسې لیکلی دی دا سړی که واده والا و نوی نکاح وکړي نو په دې وجه باندې زموږ په ټولنه کې دا ډېر غلط او بد رواج دی چې د خوشنې څخه ستر نه کی او خوشنانې د اخ ستر نه کی لعنت دې پر دغه خوشنانو باندې چې د اخ ستر نه کی او پر هغه اخ باندې لعنت دې چې د خوشنانو څخه ستر نه کی دا بد دي جائز نه دي په هیڅ صورت باندې او که وشه د ستر نه کی نو دا جنه وایي چې د اخ ستر کول پروا نه کی داسې دې وایي وایي زم لکه یو فاحشه شزه لکه امریکایي شزه یا اروپایي شزه چې ده نا محرم خلق سے ستر مکی زم نہ کرو فدا صورت کی وہ گناہ گار ہے او ایمان بے ساتلی او کچیر دا ستر کول ستر ام کی او روای ہم بول دا بعد اس مر پٹولا نے کی دا ډیر غلط رواج راغلی دی حتا دا سم اور دل دی وے دا اورور سر سفر نہ دی روا دا اخ سر روا دی دا درواز دی دا جن تخریب دی دا شیطان وسوسی دی خلق تے ورا چولی دی فہید صورت باندی نه خبره د خوشنی و د اخش جایز ده نه لیدل جایز دی نه ناس جایز ده نه دغه فکر کول جایز دی چې دا به روا وي یا روا ده بالیقین البته یوه خبره ستا چې د دوو خوندو په یو وار نکاح کول جایز نه دي که چیرې یو سړی یوه ښځه په نکاح اخیستې وه نو د دغه ښځو خور تر هغه مهاله دته جایز نه ده ترسو ده دا غشه ده طلاق کړی نه وی یو پات شوی په مرګ سره نکاح لمنځه او په طلاق دو سره په هم نکاح لمنځه لاړ بیا کولای شي د خور سره نکاح اوس نو یو سړی ته سوال پیدا کیږي چې د خوشین سره ستر لازم دی نو نکاح ولې نه ده وسره روا ستر جن لازم دی نو نکاح ولې نه ده وسره جایز دا سوال خو سړی ته پیدا کیږي نو دا کس جواب دادی یو سړی که چیرې څلور ښځې په نکاح واخلي پنځمه ښځه ورته جایز ده یا نو دغه سړی چې څلور ښځې په نکاح اخیستې دي څلور ودونه یې کړي دي نو د دغه سړی باید د ټولې دنیا ښځې خویندې سي د ټولې دنیا د ښځو سره دې د دې دروا سي نو خو دا درته بله ښځه نه ده روا نو یوازې دا دلیل نه دی چې یوه ښځه که چاته نه روا کېدل نو د هغې سه ستر نسي همدا ډول که سړی په نکاح یوه ښځه اخیستې وي د هغې ښځې خاله هم درته نه ده روا د هغې ښځې عمه هم نه ده ورته روا د هغې ښځې وریره د هغې ښځې خورزه د هغې ښځې خور دا ټولې دغه سړي ته نه دي روا دواړې په یو وار په نکاح نه شي اخیستلی البته که یې چیرې دغه ښځه طلاقه کړل یا وفات شو بیا یې اخیستلی شي فقه شریف یې داسې قانون ورته ایښی دي وایي د هغه دوو ښځو په یو وار په نکاح اخیستل جایز نه دي که چیرې په هغو دوو ښځو کې ته یو نارینه فرض کړې د دې په خپل منځ کې نکاح نه یې روا د یوې ښځې او د خورزې په منځ کې نکاح که چیرې یو نارینه ورته فرض یوه ښځه د نارینه ورته فرض کړې دا خورزه یې نر فرض کړې نو که خوریی بس د خوریی او د خاله نکاح کله روا ده نو ځکه د خورزه او خاله دواړه په یو وار په نکاح اخیستل نه دي روا یا به یوه یا به بلې عمه او وریره دا په یو وار په نکاح اخیستل نه دي روا ځکه که چیرې په دوی دوو کې یو نارینه فرض کړې عمه ورته نارینه فرض کړې نو اکا به یې سي اکا وریره به سي د اکا او د وریرې نکاح نه ده روا نو په هر صورت باندې د ښځې د خور سره د ښځې د خاله سره د ښځې د عمه سره د ښځې د وریرې سره د ښځې د خورزې څخه ستر کول لازم دي محرم دې ته ویل کیږي ما یحرم نکاحها علی التابید هغه ښځې ته ویل کیږي چې نکاح یې د ابد دپاره حرام وي هغه محرمه ده لکه خواښه ده خور ده مور ده وریره ده بچندره ده دا ټوله ښځې چې دلته الله په آیات کریمه کې وفرمایله چې هغه ټوله دغه د ابد دپاره نکاح حرام ده البته فرضی خور او مور کې په دې کې څه خبرې شته خبره دا ده که چیرې یو سړی راولاړ شو نو د هغې سړي کوچني زوی یوه ښځه مزدوره ورته ونیول یا دغسې لکه رواج چې دی یو ماشوم چې وژي بله ښځه شیدې ورکړي نو دغه ښځه د دغه ماشوم مور شوه بیا د دغه ماشوم نکاح د دې ښځې سره نه ده روا او د دغه ښځې اولاده دا د دغه ماشوم خویندې او وروڼه سوه که دغه ماشوم هلک وي د دغه ښځې یوه لور لا نه ده ورته روا او که چیرې هغه ماشوم نجلۍ وي د دغه ښځې څه زامن چې د ټولو سره نکاح نه ده حرام البته دغه ښځه چې شیدې د ماشوم ته ورکړلې د دې اولاده که چیرې د هغه هلک د نورو خوندو که مخکې وي که وروسته وي د هغو سره نکاح کول جایز دي که لوړ وي که کښته وي که برابر وي نو د پورته او کښته دې ته اعتبار نشته دا خو زموږ د خلکو سره دا په خوله کې لوېدلې ده ما اکثره وخت پوښتنې کوي وایي د دغه هلک سره شیدې راودلې دي د دغه هلک کښته دي یا لوړ دي دا اعتبار نه لري کم ماشوم چې د یوې ښځې شیدې وراودلې هغه ښځه د هغه ښځې اولاده د هغه ښځې خویندې هغه ټوله پر دغه هلک باندې حرامې ګرځېږي که نجلۍ وي حرامه باندې ګرځېږي دغه هلک شیدې راودلې دي د دې ورونه که مخکې وي که وروسته وي که د سره یو ځای وي تا هېڅ نه دي د هغې ښځې پر دې هلکان نو بالاخره دغه هلکان کولی شي د هغه ښځې د اولاده سره نکاح وکړي هېڅ معنات نشته باندې البته که چیرې یوې ښځې ادعا وکړه چې ماشوم ته ما شیدې ورکړي دي یو ماشوم ځوان شوی و د یوې ښځې سره نکاح کول یوې ښځې ادعا وکړه چې دا دواړو هلکانو ته ما شیدې ورکړي دي یا یوې ښځې ادعا وکړه چې دا زما لور تاسو د هلک ته ورغواړئ د هلک ته ما شیدې ورکړي دي یا د هلک مور ادعا وکړه چې هغه نجلۍ ته ما شیدې ورکړي دي نو د رضا د ثبوت دپاره زموږ په مذهب کې یو نارینه او دوې ښځې د شاهدۍ دپاره شرط دي که چیرې دغسې دعوا وسوه د شیدو ورکولو ده او یو نارینه او دوې ښځې شاهدانې نه وي نو رضا نه ثابتېږي البته د علماو توصیه دا ده که چیرې دغسې ادعا وسوه تقوا په دې کې ده چې پرېږده چې ما د شوبه پکښې پیدا شوه یو ښځې ادعا وکړه یې چا وویل چې پلانکي هلک ده
دغه انجلی مور شې دی ورکړي دی دغه ولکته دا انجلی مور شې دی ورکړي دی تاسې ودا فی داسو نو په دې صورت کې ک شیطان پیش نسی او تقوا په دې کې ده چې لاس یې پریوي او اټس کله مکان وکی ځکه کېدای شي دا شی وخت سره البته د رزق خور رزق مور دا د فساد او د فتنو په وخت کې د دغه شوبو سره ستر کول لازم دي کچیر د فساد او د فتنو وخت کې هیڅ کو فساد وي هغه صورت کې بیا ستر کول لازم دي او که اصلاح و هیڅ کو فساد نه وو د ایمان قوت وو او اعمال صالحه و بیا کولای شي چې رزق خور او رزق خور د ستر نه سره وکړي رزق مور او رزق زوی د ستر نه سره وکړي فسق خو نه ارزه توانی حتی د فاسق ماما څخه هم ستر کول لازم دي سکه ماما چې د مور ورورې به فاسق وي د دې سم ستر لازم دي او فاسق خوریي د دې سم د خاله ستر لازم دي فاسق اکا د دې سم هم د ورورې ستر لازم دي او کچیر پر رضاعت کی ویل ته کول دی بشي چې وهم او خطر د فتنې وی لکه په اوس زمانه کې ولې دې شام ستر وکړ او پر رضا کې څه جزئي مسائل نور هم دي او کله چې په ځین کې یو شخص د ول کوله سي نو الله جل جلاله فرمایي په دا غره حرام دي ان دا تجمع او چتا سي زيواله کوي بين الاختين فمنس کې د دوه پویندو الا خو بیا پروا نه کوي ما هغه قد سلف په خاطر سي دي ځکه ځین به داسې و چې ایمان به راوړي بیا خوندي بیا په نکاح کې اخستی وي نبی عليه السلام ورته دا یو طلاق وکړ الله فرمایي و یا غچر پروا نه کوي ان الله بشك الله جل جلاله چدي قال دي غفورا بخشون کی دي رحيما ذات مهربان دي تر سلري می سفاره وستي اياتو خدا غزي بر ترس بس کو وسبا سفاره شروع کیش صدق الله العظيم.